اورین قدرمن دوستان وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. بروکسل کې د ناتو مشرانو پرونی یو عربي اشمنه وکړه چې د اوږدې مودې په مخبه په افغانستان کې پاتې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په لومړي رسمي سفر پرون لندن ته ورسید او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف وایي د ګوند رهبران نواز شریف نن مازیګر له خپل لور مریم نواز سره لاهور ته رسیږي او د ګوند غړي او مشران یې هرکلی ته هوایي ډګر ته ورسي. دوستانو ستړي مشهید اساتې رډیو په یو بل خبرونه کې محرکلی کوو. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو خو په لاره خبر مکو. دا پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مزکی د خویدو او سیلابونو د راوتلو لکبل لزګونه کورونه ویجاړ شوی او یو شمیر کسان مړه شوی دي. د ناتو د اروپایي ځواکونو لوی قمندان جنرال کورتیس اسکاپارتی وایي دا چې اوربن مراد شو او ډیرو طالبانو د جګړې د ډګر ته بیرته ستانه نشول دا د دې سرګندوی دي چې افغانستان کې خلک سوله غواړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې باوري چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر ورستولی دی. دا پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مزکی د خویدو او سیلابونو دراوتلو لکبل لزګونه کورونه ویجاړ شوی او یو شمیر کسان مړه شوی. د پنشیر د والی مرسیال محمد امین صدیقی وایي چې په خنج ولسوالۍ کې د غره د خویدو او سیل لامله زیات مالی تاوان رسیدلی خو د مړو او ورکو کسانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. ښاغلی صدیقی پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې د شپږو کسانو د مړینې خبر تاییدولی شي. د وای دا یو ډیر هولناک پیښه وه. متاسفانه نه یو توانیدلی چې د تلفاتو دقیق شمیر معلوم کړو. 300 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او 200 کورونه تخریب شوي. سلګونه جریبه کروندې ویجاړې کړي او سلګونه د میوې او بې میوې ونې هم له بیخه ایستلې. خو د پنشیر ولایت د امنیت امیر نجم الدین بیا په یوه مرکه کې په دې بیخه کې د مړو او ورکو کسانو شمیر 14 تنه یاد کړ. د پنشیر د والی مرستیال محمد امین صدیقی چې په مصیبت ځپلې سیمه کې د مرستې رسولو او د وضعیت د څارنې ځانګړي کمیټې مشر هم دی وویل چې په سیمه کې د سیلاب د بیا راتګ خطر هم شته. خو د ملي دفاع وزارت ته خبر ورکړی چې ځانګړي تحقیقات ډلې ورواستوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې دا مهال په بروکسل کې دی پر دې پیښه خوشحالي څرګنده کړي. دا ناتو د اروپایي ځواکونو لوی قمندان جنرال کورتیس کاپارتی وایي دا چې په افغانستان کې اوربند مراد شو او ډیرو طالبانو د جګړې ډګر سره مخه وکړه د خیې چې د دې هیواد ولسونه په واقعي توګه سوله غواړي. دا ناتو د امریکایي جنرال پرون په بروکسل کې د ازادي رډیو خبریال ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو رښتینی پرمختګ کړی او ناتو یې پر روزنه کار ته ادامه ورکوي څو دا هیواد یو وار بیا د تورستانو په ځاله بدل نشي. د وای دا ناتو د نه ویش غړو او زموږ شریکانو یو وار بیا له ولسمشر اشرف غنی سره ژمنه اعلان کړه. ورته یې وویل چې تر 2040 میلادي کال به مالی مرستې کوي. زموږ پیغام دا دی چې موږ تر هغه په افغانستان کې داسې پاتې کیږو څو داسې شرایط برابر شي چې هلته ثبات ټینګ شي. نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان د جګړې ډګر نشي ګټلی او باید د سیاسي حل موندلو لپاره له حکومت سره خبرو ته کښېني. اخوا د کندوز د چاردرې ولسوالۍ کې پوځي عملیات نن هم ادامه لري. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري پرون ماښام ازادي رډیو ته وویل چې په چاردرې ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دوه مرکزونه ویجاړ شوي دي.
دوی مهمې پوستي او یا قرارګاوې چې یو د قلمه شیر عالم وه او بلې د وسلوالو مخالفینو د سرې قطې وه. دا قرارګاوې هم لمنځه ولاړې. د صوفي سوچانۍ اولیا سفلا دا شان د خرکارانو کلی دا هم وسلوال مخالفینو له شتنه څخه پاک شوي دي.
ښاغلی تیموري زیاته کړه چې په چاردره ولسوالۍ کې پوځي عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان وشل شوي. اخوا د افغانستان په ختیځ کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی. د امریکا د پوځ د خبر پاڼې په حواله په دې عملیاتو کې چې پرون د جولای د میاشتې په 12 نیټه وو یو افغان سرتیری هم وژل شوی او څو نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې د پیښې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو دا په یوه اونۍ کې دوهم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې پر ښوونځیو حملې زیاتې کړي څو حکومتي ځواکونه د پوځي عملیاتو بندولو ته اړ کړي. د لوګر د امنیې قمندانۍ ویان شاپور احمدزي پرون ازادي راډیو ته وویل په تېره یوه اونۍ کې په لوګر کې زموږ خاصو ځواکونو ځانګړي عملیات کړي چې تقریبا 70 تنه وسلوال مخالفین پکې وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر ورستولې. ډونالډ ټرمپ د کیم جونګ اون له لوري ورسېدلی لیک ډیر ښه بللی. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر په یو پیغام کې د کیم جونګ اون لیک چې د جولای د میاشتې په شپږمه ورته لیکل شوی ستاینه وکړه او دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ستر پرمختګ نښه بللې ده. د ګورجستان ولسمشر وایي هیواد همدا اوس د ناټو د غړیتوب لپاره چمتو دی. ولسمشر جیورجیو مارګاشویلی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې هیواد ټول ابتدایي شرایط چې په ناټو کې د غړیتوب لپاره یې اړتیا ده پر ځای کړي دي. د ګورجستان ولسمشر د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره په بلجیم کې و. هغه وویل چې هیواد د ناټو غړیتوب ته همدا اوس هم تیار دی او دا د ناټو د غړو هیوادونو کار دی څو دې پوښتنې ته ځواب ووایي چې ګورجستان څه وخت غړیتوب ترلاسه کولی شي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره سیالۍ روانې دي. ټاکل شوې ده چې سبا یعنی د شنبې په ورځ د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د دریم مقام لپاره خپلو کې سره مخامخ شي. د یکشنبې په ورځ به وروستۍ لوبه وي او د فرانسې د فوټبال لوبډله به د کرویشیا له لوبډلې سره مخ کیږي. خبرونه مل ازادۍ راډیوونه واوریدل. باندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په بروکسل کې پرون د ناټو د مشرانو غونډه پای ته ورسېده. د دې غونډې په دویمه ورځ یعنی پرون پر افغانستان بحثونه متمرکز و. د ناټو غړو هیوادونو یو بیا ژمنه وکړه چې د اوږدې مودې په مخه به په افغانستان کې پاتې شي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې د اوروزګان ولایت په تیرین کوډ کې یو شمېر بې ځایه شوي خلک د مرستو د نه ور رسېدو له کبله شکایت کوي. دوی پرون په یو اعتراض کې راټول شوي وو. په لوګر کې په وروستیو کې پر ښوونځیو او د پوهنې پر ادارو بریدونه زیات شوي. ولې په دې موضوع باندې د لوګر د امنیې قمندانۍ د ویان سره غږېدلی یو. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف چې د یوې محکمې له خوا په 10 کاله بند محکوم شوی نن له لندن نه پاکستان ته ستنیږي. په دې موضوع به رپورټ ولرو. دا به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لومړي رسمي سفر پرون لندن ته ورسېد. په ونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام له یاده مباسي هم درنګه کور کلم خپرېږي. په بروکسل کې د ناټو مشرانو پرون ژمنه وکړه چې د اوږدې مودې لپاره به په افغانستان کې پاتې شي. ناټو او شریکانو یې د افغانستان د ځانګړو پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا هم ټینګار کړی څو د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. د ازادۍ راډیو همکار احمد شیبر چې په بروکسل کې دی په دې اړه نور تفصیل راکړي.
ناټو او شریکانو یې د افغانستان د ځانګړو پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ تر څو د نړیوال ترورزم پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. د ناټو عمومي منشي په بلجیم کې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره به مالي مرستې تر 2024 کال پورې ادامه وکړي. ینس ستولتنبرګ وویل چې بهرني ځواکونه به هم په دې هیواد کې د شرایطو پر بنسټ دیروي.
This will help them further develop their special forces and air forces.
دا افغانستان سره مرسته کوي چې خپل ځانګړي ځواکونه او هوایي ځواکونه د نړیوال ترورزم پر ضد په مبارزه کې نور هم پراخ کړي. همدارس موږ د ولسمشر غني د سولې د باجور اته وړاندیز قوي ملاتړ وکړ او له افغانستان سره به زموږ دوامداره ژمنه د دغه هیواد له دې هڅو سره چې د دایمي سولې او پخلاینې لپاره یې کوي مرسته وکړي. د ناټو مشرانو او شریکانو یې په دې دوه ورځنۍ سرمشیزه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ناټو په اعلامیه کې چې د دوه ورځنۍ سرمشیزې په پای کې خبره شوې ده راغلی دي چې د افغانستان د لانجې حل لاره دا ده چې خبرې وشي. د اروپا لپاره د ناټو جګپړې قمندان جنرال کورتس کپروت هم د ناټو د غونډې ترڅنګ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له سولې پرته بل لار نه لري.
There
موږ تر هغو په افغانستان کې یو چې هلته موږ داسې شرایط پیدا کړو چې په دغه هیواد کې اړتیا ورته لرو. طالبان د دې ستونزې پوځي حل لاره نه لري. دوی باید د خبرو میز ته راشي. د ناټو، اروپایي ټولنې او د افغانستان د حکومت د غوښتنې سربیره طالبانو د سولې خبرې رد کړې دي. په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اعلامیه کې چې د سرمشریزې په پای کې خپره شوله، پاکستانه په ځانګړي ډول غوښتل شوي دي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي، د تروریستانو د مالي مرستو مخه ونیسي او پرې نشتي چې د پولې پورې غاړه بریدونه وشي. په ورته وخت کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د پاکستان او افغانستان د عمل د پلان هرکلی کړی دی. اسلام آباد تل په خپله خاوره کې د ترهګرو د ځالو موجودیت رد کړی دی. په اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې باثباته افغانستان د ټولې سیمې په ګټه دی. د افغانستان د سولې او امنیت د بحث تر څنګ ناټو پر شی حکومت ولی او د اقتصادي ودې پر اهمیت ټینګار کړی دی. همداراز روان کال د آزادو او شفافو پارلماني او راتلونکی کال د جمهوري ریاست پر ورته انتخاباتو تاکید کړی دی. احمد شیبر، آزادي رادیو، بروکسل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:09 اورېدلی شي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمد زیوی وسلوال طالبان پر قونزوی حملې کوي، سوپر حکومت فشار راولي چې په دې ولایت کې پوځي عملیات بند کړي. وسلوالو طالبانو د پنځشنبې په شپه د لوګر په مرکز پولي عالم کې د نجونو او هلکانو یوې لیسې ته اور واچو. د لوګر د پوهنې ریاست په حواله په دې قونزي کې تر زرو زیاتو زده کوونکو درس وایي. فرشتي جلالزی له شاپور احمدزی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ځینې کړې چې څومره ښوونځي په یوه اونۍ کې تړل شوي یا سوځول شوي دي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، په تېره یوه اونۍ کې په لوګر ولایت کې په محمد اغې ولسوالۍ کې همداراز مرکز الوزۍ او بابوس په سیمو کې زموږ خاص ځواکونو خاص ځانګړي شپني عملیاتونه ترسره کړل چې په یاد عملیاتو کې وسلوالو مخالفین ته ډېره قوي مرجوبله واوښته چې تقریبا 70 نفر وسلوال مخالفین په هوایي بمبار او ځمکني عملیاتو کې وژل شوي دي. طالبانو د یادو عملیاتو کارولو په موخه دوی اوس یوازې یاد ولایت 16 ټارګټ کړي. د مخامخ جنگ توان نشي کولای نتیجه کوم سره اوس دوی غواړي چې د معرف په برخه کې ځینې ځې په محمد اغه سوالي کې هم دا مرکز کې دوی ټارګټ کړی دی او ځینې مخونه هم تداولي.
احمد صاحب، په کومو ولسوالیو کې مکتبونه بند دي؟ یعنی کومو ولسوالیو کې اصلا مکتبونه تړلي دي؟
ما چې تاسو ته ویل، محمد اغه ولسوالي کې ځینې مکتبونه دي، دوه درې یا تقریبا څلور پنځه. همدارس په مرکز کې دوه مکتبونه ته بیور ورواچو، یو په بابوس سیمه کې او بل په جویاک سیمه ورته وایي. هغه ته ورواچول چې ازمو پولیس هم سیمه ته رسیدلی او پای هم رسیدل او هغه ته هغه ورې ملکړ. اما دشمن په دې بده کار باندې نشي کامیابېدلی چې دوی دې ولس ته توان ورسوي یا دې ولس ته ستمه ورسوي. اما دوی اوس غواړي چې ولس راپورته کړي د نظام په باره کې چې دوی باید عملیات ودرئ په لوګر ولایت.
احمد صاحب، دوی په لوګر کې خو دغه دی، تاسو دغه مکتبونه که سوځول سوي دي یا بند سوي دي، د دې له امله خو به ډېر کوچنیان بې تعلیمه پاته وي. تاسو سره کوم ارقام شته؟
طبعا اوس ارقام یې ما سره نشته. تاسو کولی شئ چې معرف څخه یې واخلئ، د لوګر ریاست معرف څخه. دا طبعا یاد شاګردان اوس نشي کولی چې ښوونځی ته راشي.
نو تاسو حکومت د امنیتي اداره په لوګر کې تاسو څه کوئ؟ یعنی بالاخره د دې مشکل حل به څنګه کوئ؟ دا کوچنیان به مکتب ته نشي تلای او په ډېرو ولسوالیو کې به مکتبونه بند وي یا به انجونه خواستان تلای نشي. نو دا مسله به تاسو څنګه حل کوئ؟ څه یو لنډمهاله پلان ورته لرئ؟
بله، او د لوګر ولایت رهبری، امنیت قوماندان والی صاحب، همدارز ملي امنیت رئیس بیا د موضوع په تړاو یو ځانګړی غونډه ترسره کړه چې نوي پلانونه لري. ان شاء الله د ولس سره به هم خبرې کوي تر څو د دغه ناخوالو د ستونزو مخه ونیسي. ان شاء الله تاسو ته اطمینان درکړو چې پلان وخت کې به دا ستونزې ټولې حل شي.
د لوګر د امنیت قوماندانۍ ویان شاپور احمد زیو چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه اورېده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د دا افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سلګونه جنرالان چې د خدمت موده یې پوره شوې وه تقاعد ته سوق شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام د افسرانو د ذاتي قانون له مخې شوی دی. یو شمېر هغه جنرالان چې تقاعد ته سوق شوي ناراضه دي او وایي چې دغه اقدام د کدرونو وژنه ده. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې تقاعد ته د دغه وزارتونو د جنرالانو سوق کېدل د قانون له مخې شوي او وایي دغه جنرالان د خدمت د مودې له پوره کېدو وروسته تقاعد ته سوق شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي چې د دغه وزارت جنرالان په دوو ګروپونو کې د افسرانو او ساتنمنانو د ذاتي قانون له مخې تقاعد ته سوق شوي دي.
قانون ذاتی افسران ساتنمنان در چوکات
د افسرانو او ساتنمنانو د ذاتی قانون لمخې د کورنیو چارو وزارت په چوکات کې په لومړی ګروپ کې 113 جنرالان او په دوهم ګروپ کې چې تازه تقاعد ته سوق شوې دي 119 نه دي چې په ټوله کې د دغه وزارت 202 جنرالان چې د خدمت موده یې پوره کړې وي تقاعد ته سوق شوې دي.
خغلی دانشوی دغه اقدام په امنیتی ځواکونو کې د ځوانانو لوندې خستلو سره مرسته وکړي. نوموړی تجربه مسلکی توب او د خدمت دورې پوره کېدل د جنرالۍ رتبې معیارونه بولي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې دغه وزارت د احتیاط له 250 څخه زیات جنرالان تقاعد ته سوق شوي دي. د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
احتیاط هغه ځای دی چې دغو جنرالانو هلته وظیفه نه اجرا کوله، بلکې د دفاع وزارت په احتیاط کې وو او عمرونه یې هم تقاعد ته برابر شوي وو چې د همدې دلیل له مخې دوی تقاعد ته سوق شوي دي.
د خبرو شوو راپورونو پر اساس د تیر کال د دلوي په میاشت کې هم د دفاع وزارت 144 جنرالان تقاعد ته سوق شوي وو چې هغه مهال د دې اقدام هدف اصلاحات او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ځوانانو ته د ونډې د ورکړې د زمینی برابرول خودل شوي وو. د شاوخوا 2000 جنرالانو او لوړپوړو افسرانو د تقاعد طرحه د تیر مریض کال د عقرب په میاشت کې وروستۍ شوې ده. د دغه طرحې له مخې 70% جنرالان به تقاعد ته سوق شي. له بلې خوا یو شمېر هغه جنرالان چې تقاعد ته سوق شوي دي له دغه اقدام څخه ناراضي دي. د اطفایې پخوانی رئیس او تقاعد ته سوق شوی جنرال محبوب امیری
شرایط جنگ
وطن را ببینین، د جګړې شرایط ته وګورئ، نامنې ته وګورئ، دښمنان د کابل دروازو ته رسیدلی دي او دغه اقدام کډر وژنه ده.
اخوا د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون منشي شکیبه هاشمی په اوسنیو شرایطو کې د حکومت دغه اقدام ناسم ګڼي او ټینګار کوي چې باید دغه جنرالانو له تجربه لا ډیره استفاده شوی وای. خو د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون په امنیتي بنسټونو کې د اصلاحات او ځوانانو ته د فرصت برابرولو لپاره تقاعد ته د جنرالانو سوق کول پر ځای او ګټور ګام بولي. د پوځي چارو کارپو باری ارس په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کې اصلاحات مهم او جدي ګڼي او وایي چې دغه کار باید د قانون مطابق ترسره شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ کې دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د ولسمشر غنی لخوا د زورواکو د زور کمولو او د هغوی د نیولو وروستي اقدامات ستایلي او د ولسمشر ملاتړ یې کړی. په دې اړه له کونړ څخه د روح الله انوري رپورټ اورو.
د کونړ دینی عالمانو شورا غړي مولوی نجیب الله حقیار د غونډې برخوالو ته وویل له ولسمشرې څو ځله غوښتي چې باید په دولت کې دننه د دولت په بودیجه مړو شوو زورواکو او قانون ماتونکو خلاف دې اقدامات وکړي او نن چې څو تنه زورواکي او د ځمکو غاصبین نیولي د کونړ ولسونه یې ملاتړ کوي.
په بلخ کې، په جوزجان کې، په پاریاب کې، په قندار کې او په هلمند کې په دې وروستیو کې چې کوم اصلاحات رامنځته شو دا د دې ملت غږ و، دا د دې ملت د اصیلو بچو غږ و او د هغه قطع طریقو یا هغه بدماشانو هغه زورواکانو چې هغه نیول غوښتل یا ایشتل غوښتل د دواړو برخلیکونو سره مخامخ.
دینی عالمان وایي د دولت وسلوال مخالفینو څخه په دولت کې دننه زورواکي د حکومت لپاره ډیر خطرناک دي او که چیرته د دغو کسانو زور وبشي نو په هیواد کې امنیت ټینګېدای شي او د پرمختګ لپاره ښه زمینی برابرېدای شي. مولوی عبیدالله بهاري وایي
د افغانستان د سیاست په مخ وړاندې کې، د افغانستان په اقتصاد کې، د افغانستان په سوله کې، د افغانستان په امنیت کې مثبت رول لري. موږ او تاسو د کونړ ټول علماء کرام، ټوله دي او قومي مشران داګه نه پکله کمل اتړ کو چې موږ رئیس جمهور ته اطمینان ورکو چې دا زمنګ مرګ دی موږ به دې مرګ د دفاع کې خپل وینې نظرانه کو.
د کونړ ارشاد حج او اوقاف رئیس مولوی نور المعبود احساس ویل کله چې هم ولسمشر د زمکو غاصبینو زورواکو او نامسؤولو وسلوالو ته لاس وروړي یو شمیر کسانې د شخصي ګټو په خاطر مخالفت کوي، خو اوس ولس ښه او بد پیژندلی او په دې هم پوه شوی چې ولسمشر کوم کارونه کوي د هیواد په ګټه دي او ټول ولس د زورواکو نیول او محاکمه کول غواړي.
کله چې جمهور رئیس د ملک د اصلاح لپاره د قانون په داخل کې د تغییر اواز پورته کوي، یو زورواک جګیږي او بغاوت کوي، کله په خلخ کې جګیږي، کله په قیصار کې جګیږي، کله په کندهار کې جګیږي او کله په بل ځای کې. بل پیمان د جلالت مآب جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی سره کاملاً د عدالت د تنفیذ پیمان ده.
هغه وای دوی ته ټول زورواکي او قانون ماتونکي او شاندي او پرې یو ډول د قانون پلي کول غواړي.
چې که باغی په بلخ کې وینو باغی به وي او که په کونړ کې وینو باغی به نه وي، هر زورواکي چې قانون ته سر نه ټیټي په هر قوم کې چې وي هغه باغی دی او موږ به ورته باغی وایو. باغی به وایو که به نه وایو، هر څوک چې د سلا په زور باندې په افغانستان کې د شرعي نظام نه هر طرف ته حکومت کول غواړي، که په بلخ کې وي که په قندهار کې وي، دا تصور دې له خپل مغز نه وباسي. نن افغانان پرونی افغانان نه دي، نن افغانان تا ته خپل اختیار نه درکوي.
له کومې ورځې چې ولسمشر د زورواکو د نیولو او خالص لا کولو امر کړی، د قیصاري په ګډون یو شمیر نیول شوي او کابل ته انتقال شوي، ولس پرې خوښ دی. خو په بلخ او فاریاب کې بیا یو شمیر کسانو د ولسمشر خلاف لاریونونه پیل کړي، چې په فاریاب کې لاریون کوونکو د ولایت ودانی او دولتي موټرې وسوځولې. په فاریاب کې په کومندو ځواکونو برید هم وشو چې پکې د کونړ مروري ولسوالۍ د یو ځوان سراج مامون په ګډون څو تنه ځوانان ووژل شول.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اخوا په اوروزګان ولایت کې د چورې ولسوالۍ یو شمېر له جګړې بې ځایه شوي خلک وایي په نوم راغلي مرستې زورواکي پر خپلو خپلوانو ویشي او دوی ته نه رسیږي. د دې کسانو شمېر چې لسګونو ته رسیږي د پنجشنبې په ورځ ناوخته په ترینکوټ ښار کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو امارت مخې ته د اعتراض په شکل راټول شوي وو. له سیمې څخه زموږ د خبریال شریف الله شرافت رپورټ اورو.
دا ژغونه په اوروزګان ولایت کې د چورې ولسوالۍ د جګړې ځپلو دي، کوم چې روانې جګړې ترې هر څه اخیستې دي. دوی چې له تېر یوه کال راهیسې جګړو راپه مخه کړي، اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کورونو کې میشت دي. د دغه جګړه ځپلو شمیر چې لسګونو ته رسېدی، پنجشنبه ناوخته په ترینکوټ ښار کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو امریت مخې ته د اعتراض په شکل راټول سوي وه. دوی ادعا کوي چې په نوم راغلي مرستې زورواکي پر خپل خیش او خاله ویشي او پلوري.
ماجرو د رئیس په توګه او د بېځایه ملکانو په توګه موږ راټول شوي چې د بېچاره ولس مال بېځایه ځي. موږ د چورې د ولسوالۍ اوسېدونکي دغه بېچاره ګان چې راټول شوي دي، دې ته مې هېڅ نه د سرای کرایه رسېدلې ده. موږ خپل حق غواړو، موږ حق ته نه رارسېږي، موږ د ماجر خلک یو، کرایه نه لرو، د ماښام ډوډۍ نه لرو، کوچنیان را پورې بغارې وي. په حکومت کې دي دا زورواکي وړي، دا رشوت خواري وړي. زما ولس ته په دنیا یوه ګونۍ نه ده ورسېدې، نه چاپ شته، نه څه. دغه مې اسنادونه دي چې زما ولس وایي تا ما ته زاړه لیکلي دي. دا ګنه په خېښ په خاله ده، دی په خپله رئیس صاحب شي پنځه پارچې په یوه کور کې وسړي ته ورکوي.
دغه جګړه ځپلې او بې ځای شوي کسان اوس دولت ته خواست کوي چې خپل حق دې ورکړي. په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو امریت مسؤلین بیا د خلکو دغه ادعاوې بې ځایه بولي او وایي چې د چورې ولسوالۍ اوسېدونکو ته تر ټولو ولسوالۍ زیات سهم ورکړي. د یادې ادارې مسؤول عبدالقهار دوست ازادي راډیو ته داسې وویل:
بنا ان که سره پرتله سي، د ټول ولایت شپږ ادارې واحدونه دي. د شپږو ادارې واحدونو په نسبت مو چورې ته سیاغه ټوله سره یو ځای کې لکه څلورمه برخه سیمه نور ادارې واحدونه ته ورکړي، یعنی درې برخه ما یوازې د چورې ولسوالۍ ته ورکړي.
دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې بې ځای سو خلکو شکایت کړی و چې په نوم راغلي مرستې زورواکي ترې وړي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په کښې کې له تېرو دوو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او د دغه روانې جګړې له کبله هره ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د اورزګان څخه مو رپورټ واورېدل. اورزګان نه خوست ته ځو. په خوست کې روغتیایي چارواکي له رسنیو او مدني ټولنو غواړي چې د نري رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ په باب دي د خلکو په پوهاوي کې خپله ونډه پراخه کړي. نجیب الله لوخیل له سیمې تفصیل راکوي.
د خوست روغتیایي مسؤلینو له رسنیو او مدني ټولنو وغوښتل چې خلکو ته د نري رنځ په ګډون د روغتیا ساتنې د نورو برخو د پیغامونو په رسولو کې خپله ونډه ډیره کړي. روغتیایي مسؤلینو یاد غوښتنې د پنجشنبې په ورځ د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې د نري رنځ په هکله د معلوماتو د ورکولو په یوه غونډه کې وکړې. په خوست کې د نري رنځ د کنټرول مرکز مشر ډاکټر شاه محمود له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له مدني ټولنو او رسنیو غوښتنه وکړه چې د توبرکلوز د ناروغ په باب د دوی د پیغام پر رسولو کې مرسته وکړي.
د ټولو مدني ټولنې نه او د دې مدني فعال نه ټول نه مغوښتنه ده چې تر څو پورې د ایمیک پیغام تاسو د غریبو یا خصمشو ته خلکو ته ورسوي تر څو پورې چې څوک چې دوه هفتونه زور ټوخی ولري بلغام ولري نږدې کلینیکونو ته لوړ شي. په دا نږدې دولتي کلینیکونو کې د موږ د توبرکلوز لپاره تشخیص ورته دی وړیا دو.
نری رنځ یا توبرکلوز یوه ساري مزمن انتاني ناروغي ده چې د هوا له لارې لیوه ناروغ انسان روغ انسان ته انتقالیږي. د دې ناروغۍ ناروغ کولی شي چې د ټولنې نور کسان په دې بیمارۍ ککړ منتنه وخته کړي. په خوست کې د نري رنځ د کنټرول مرکز د لابراتوارونو د برخې مسؤول ډاکټر زاهد الله وویل
تېر کال په واله روبه کې موږ 4 درې څلوېښت پیښې په خوست کې لرلې. سږ کال 1409 کال په حمل سور جوزا یا په واله روبه کې موږ 4 درې اویا پیښې لرو. دا په خپله د دې عامه پوهوي او د سره په څنګ کې په دولتي سکتور نه د خلکو باور ډېرېدل ښیي.
مالش ډاکټر ولی محمد ظریفي وایي چې نن سبا په خوست کې په هماغه نړیوال سټنډرد د نري رنځ یا توبرکلوز د بیمارۍ تشخیص او درملنه ممکنه ده.
دا غوښتل چې خلکو ته ورسوي چې د ټي بي تشخیص او تداوی کېږي او وړیا هم ده او هیڅ مشکل نشته. هر څوک باید په خپل خوښه روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او هلته خپل سپوټم یا بلغم معاینه کړي. چېرته هماغه خیانت مثبت وختو بالاخره هغه کوم نړیوال سټنډرد مطابق هغې ته دوایي شروع شي.
مدني فعال نذیر خان وویل د دې ناروغۍ شکمن بیماران باید روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړي.
که چیرته خلک عامه پوهاوی ونه لري، خلک د دغه مرض د تشخیص او تداوی څخه خبر ونه اوسیږي، په هغه صورت کې دغه مرض لا مضر تمامېدلی شي. په اوسني وخت کې موږ تاسو فکر وکړو د ټي بي یا د توبرکلوز د ناروغۍ هغه علاج هم فری دی په جامعه کې. هغه کس چې تشخیص شي چې دغه ټي بي یا د توبرکلوز ناروغي لري هغوی ته دوا مفته ورکول کېږي او پنځمال کې او څه اندازه نوره مواد هم ورکول کېږي تر څو د هغوی صحت ورسره ښه شي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاولفت د نري رنځ په هکله د معلوماتو په غونډه کې وویل د روغتیا مسلې پر خلکو او ټولنه اغیز لري او رسنۍ کولی شي دا ډول پیغامونه په ډېرې اسانۍ تر هر چا ورسوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پنجاب پخانی اعلی وزیر شهباز شریف وایي د ګوند رهبر نواز شریف نن مازدیګر له خپلې لور مریم نواز سره لاهور ته رسیږي او د ګوند غړي او مشران یې هرکلي ته هوایي ډګر ته ورسي. نوموړي پرون مازدیګر په لاهور کې خبري غونډې ته په وینا کې د پنجاب سرپرست حکومت تورن کړ چې سلګونه ګوندي ملګري نیول شوي دي. په اړه یې د پامیر ساحل نه تفصیل اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف د جولای پر 12 په لاهور کې خبریالانو ته په وینا کې د پنجاب پر نگران حکومت انتقاد وکړ او تورې پورې کړ چې نه یوازې د ګوند انتخاباتي کمپین مخې ته خنډونه درولې دي بلکې سلګونه ګوندي ملګري یې هم نیولې دي. تر شهباز شریف مخکې پرون د ګوند د اطلاعاتو مرکزي کمیټې مشر او سینیټر مشاهد حسین سید مشال راډیو ته ویلي ول چې پنجاب حکومت د نواز شریف د هرکلی لپاره ورتلونکي سلګونه ګوندي غړي او مشران نیولې دي. سید ویلي ول چې په دې لړکې نگران اعلی وزیر ته لیک هم استولې دی. د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د سپریم کورټ مشر قاضي میا ثاقب نثار پرونی بیان ته په اشاره وویل د پنجاب نگران حکومت د لوړ عدالت پر حکم سربیره د دوی د ګوند کسان بندیان کړی دي. دی وایي سلګونه کسان نیول شوي، دا څه تماشا ده؟ له یوه خوا سپریم کورټ امر کړی دی چې د جولای تر 1 پورې د هیڅ سیاسي مشر نه نیول کیږي او بلې خوا ته مسلم لیگ نون په بدترین ډول هدف شوی دی. اوس ټوله نړۍ پر دې خبره شوې چې مسلم لیگ نون په نخښه کیږي.
رسوائی ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت نشانے پہ ہے.
خود پنجاب نگران اعلی وزیر حسن عسکری رضوی د چارشنبے پر شپا لڈان ٹیلی ویژن سره په مرکه کې ویلی ول چې د مسلم لیگ نون د غړو له نویو گرفتاری او نه دی خبر. د ویلی ول چې واځي هغه کسانی نیولی ول چې د اتوار پر ورځ د نواز شریف د زوم محمد صفدر په گرفتاری کې خندونه چول. د جولای پر شپږمه په پاکستان کې احتساب عدالت په برتانیا کې د کورونا اخیستو د یوې معاملې پر سر پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د لسو کلونو د بند سزا واوروله. عدالت په هغه قضیه کې د نوموړي د مرستې په تور د هغه لور مریم نواز ته د اوو کلونو او زوم محمد صفدر ته د یو کال بند سزا واوروله. تر دې یوه ورځ وروسته نواز شریف په لندن کې خبري غونډې ته وویل له زندانه نه ویریږي او پاکستان ته ستنېږي. هلته د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف په خبري غونډه کې ویلي چې د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز لاهور ته د نه ورتګ په اړه ګونګوسې ناسمې دي او هغوی به یې هرکلي ته هوایي ډګر ته ورځي. د پاکستان احتساب ادارې ویلي دي چې نواز شریف او د هغه لور به د لاهور پر هوایي ډګر گرفتاروي او بیا به په هلیکاپټر کې اسلام آباد ته انتقالوي. شهباز شریف د ګوند په غړو غږ وکړ چې په سوله ییزه توګه دې هوایي ډګر ته ورشي او د نواز شریف هرکلی دې وکړي. د پنجاب نگران اعلی وزیر حسن عسکری ویلي دي چې پر هوایي ډګر یې امنیت ټینګ کړی دی او هیله من دی چې هر څه به په ښه طریقه پای ته ورسي. د لاهور د پولیسو یو مشر شهزاد اکبر ډان ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ښار د امنیت لپاره شاوخوا 10,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي.
دا پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مځکې د خویدو او سیلابونو د راوتلو له کبله لږ تر لږه 14 کسان مړه یا نادرکه شوي دي او په سلګونو کورونه ویجاړ شوي. د ناټو د اروپایي ځواکونو لوی قمندان جنرال کورتیس سکاپارتی وایي چې د باور لري چې د افغانستان ولس د سولې غوښتونکي دي. نوموړي وویل په وروستیو کې د اوربن مراتبولو دا خبره نور هم په ډاګه کړه. د کندوز په چارداري ولسوالۍ کې پوځي عملیات نن هم ادامه لري. د افغانستان په ختیځ کې یو امریکایي او یو افغان سرتیری وژل شوی دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبان په دې ولایت کې پر ښوونځیو ځکه حملې کوي چې غواړي د حکومتي ځواکونو د عملیاتو مخه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر ورستولې. او د ګرجستان ولسمشر وایي هیواد همدا اوس د ناټو تړون غړیتوب ته چمتو دی. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پان ازادي رادیو .com کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل لومړني رسمي سفر پرون لندن ته ورسید. که څه په لندن کې نوموړي ته میلمستیاوي او هرکلی هم ویل شوی خو یو شمېر خلکو د ټرمپ د ورتګ په وړاندې په اعتراضي توګه مظاهرې کړي دي. فرشته جلالزی په دې اړه د اسوشیتد پریس خبري اژانس او نورو لویدیځو اژانسونو په حواله تفصیل دراوري. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی له یاده مو باسي.
جمهور رئیس ترامپ او میرمن یې میلانیا ترامپ بیګا آکسفورد سیمې ته نږدې د بلنهایم ماڼۍ کې ډوډۍ ته وربلل شوي وو چې د برتانیې صدراعظم تریزا می هم برخه پکې درلوده. بلنهایم ماڼۍ د برتانیې د پخواني صدراعظم وینسټن چرچل د زیږیدو ځای هم دی. ډونالډ ټرمپ مخکې ویلي چې د چرچل له سیاستونو او شخصیت په مثبت ډول متاثر دی. د برتانیې چارواکو ډونالډ ټرمپ ته د بیګا مړۍ د امریکا د جمهور رئیس په توګه برتانیې ته د لومړي رسمي سفر د شراغ راست لپاره کړی و. په دې میلمستیا کې د برتانیې یو شمېر پیژندل شویو سیاستوالو او سوداګرو هم ګډون درلود. خو په لندن کې یو شمېر خلکو د ټرمپ د ورتګ پر ضد مظاهرې وکړې. یوه مظاهره چې پرون په لندن کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل زدلته د ډونالد ټرمپ تر اتک پر ضد مظاهره کوم ځکه زه فکر نه کوم چې هغه باید دلته بلل شوی وای. د هغه پالیسۍ ټولې ناسمې دي. د مکسیکویانو په اړه یې پالیسۍ زما په نظر د نژادي تبعیض له مخې دي او پر مسلمانانو د هغه بندیز زما له نظره بالکل غلط دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ برتانیې ته تر سفر مخکې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وو او د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ. ډونالد ټرمپ د برتانیې په ګډون خپلو اروپایي متحدانو ته سختې خبرې وکړې او له هغوی غوښتنه وکړه چې پر خپلو پوځونو زیات لګښت وکړي او پر امریکا د ناټو د پوځي مصرف بار کم کړي. د ناټو په غونډه کې د برتانیې صدراعظم تریزا می وویل چې ولسمشر ټرمپ باید د خپلو اروپایي متحدانو قدر وکړي او دې ته متوجه شي چې د ناټو غوښتنو ته تر بل هر هیواد مخکې برتانیې ځواب ورکړی دی. خو تریزا می بیګا له ټرمپ سره په کتنه کې د امریکا او برتانیې د دوستۍ او ملګرتیا ستاینه وکړه. وی ویل امریکا او برتانیې یوازې نږدې شریکان نه بلکې ګران دوستان دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، په خوانځیو کې لنور شیانو سره سره یو څه چې ډیر زیات مهم دي، هغه ځکه کوونکو ته د سیهي او بوشتون او د رفعجات لپاره د تشنابونو شتون دی. خو له بده مرغه په ځینو خوانځیو کې دا سهولتونه ځکه کوونکو ته نشته. نن په همدې اړه خبرې کوو. لمو سره ملمه د ښوونې او روزنې په وزارت کې د سیهي او بو په برخه کې ستر سلاکار ډاکټر صابر پردیس دی. ډاکټر صاحب، په پایل کې به درته وایي چې اوس مهال په ښوونځیو کې سی او ب په کوم وضعیت کې دي؟
ما په دې تیر یو دوه میاشتو کې یو پنځه ولایتونو کې ښوونځي وکتل، د کابل په شمول پروان، ننګرهار، بامیان او هرات کې. مجموعي تصویر ښه تصویر نه ده، نه یوازې د اوبو په برخه کې بلکې د تشنابونو او د حفظ الصحې په برخه کې هم. اوبه د څښلو په ځینو مکتبونو کې شته، ولې د ذخیرو شکل فرق کوي. ځینو ځایونو کې ښې مسکونه ذخیرې دي د اوبو یا ټانکۍ دي، په ځینو ځایونو کې هغه ذخیرې ټانکۍ ښې مسکونه نه دي یا د ځمکې پر مخ باندې دي. داسې مکتبونه هم وسه د ویالې اوبه یې شاګردانو ته په واټر پمپ باندې راکش کولې، بېرته په ذخیره کې اچولې، شاګردانو لغې نسکل. او د تشنابونو وضعیت په دې خاطر خراب ده چې یو خو د تشنابونو شمېر کم ده، یعنی د شاګردانو لپاره مثلا په یو مکتب کې چې درې زره یا څلور زره شاګردان دي، شپږ یا اووه یا اته تشنابونه دي، هغه د پنځه لس دقیقې تفریح که چېرې مونږ په نظر کې ونیسو، په دې پنځه لس دقیقو تفریح کې ټول شاګردان ترې استفاده نشي کولی. د همدې له امله که شاګردان ترې استفاده نشي کولی، نو بیا مکتب په صحن کې په داسې ځایونو کې چې هغه لږ ګوښې اوسېږي، دوی خپل معذرت رفع کوي او د همدې له وجې نه بیا د محیط د مکتب هم
چټلېږي. کله چې له حضرت وایي کله چې صحي اوبه په یو ښوونځي کې ونه اوسي، تشنابونو ستونزه تاسو یاده کړه چې هلته تر ټولو لویه ستونزه تشنابونو ده، دغه به زده کوونکي له کومو مشکلاتو سره مخ کړي؟
اول خو د ځینو زده کوونکو لپاره کېدای شي دا اوسېږي چې دوی زیات علاقمندي باندې مکتب ته روان نسي. دویم دا چې د زده کوونکو صحت هم په خطر کې اچوي، نه یوازې زده کوونکي بلکې د مکتب کارکوونکي، حتی د جامعې اوسېدونکي، ځکه کله چې د مکتب ساحه چټله سي بیا خو د لمر په واسطه باندې د مواد غایطه بیرته وچیږي او دا بیرته په خاورو سره ګډیږي او کله باد وهي، نو دا په هغه اوبو زیرمه کې چې هغه سرخلاصي اوسېږي، لکه ساګانې یا سکاریزونه یا ځینې نور ژیره چې هغه ځینې خلک استفاده کوي، خو سر خلاصی دی هغه سره گدیگی او واقعات اسهال او د سینه بغل نور امراض تساری امراض دی دغه واقعات ډیر زیاتی دی خلکو تر منځ، خصوصا د اطفال تر منځ.
ولی تر اوسه پورې په خوانځیو کې په ځینو خوانځیو کې البته وی دغه مشکل نه دل سوی سره ل دی چې په دې وروسته کلونو کې ډیر مرستې سوی له خوانځیو سره کسان ورغلی خوانځی لیدل دي، بیا هم د ستونزې ولې موجود دي؟
څو موضوعات دی، یو خدای ځینو خوانځیو ته حتی هم د تشنابونه او خدای او بو حفظ الصحه سہولتونه جوړ سیم دي، دغه نه خاصاتنه نه سوی یا حفظ مراقبت سم نه سوی، او دته د خوانځیو مدیرانو او نورو چارواکو سه توجه نه کړي.
تاسو دې په هنه په وزارت کې بیا د مسلمونه د بررسی کړي لغه مدیر سره په تماس کې نه یاست چې ولې دغه شې انت جوړیږي بیرته خرابېږي؟
دا خو ستنه مونږه پښتنه وکړه وای خو دا جوړیږي بل خل مشمول بیرته خرابوي، ولې باید د هست مسؤلیت د مدیرانو ترمنځ پر پیدا شي او همچنان د ځکون ترمنځ هم دا پیدا شي چې دغه تشناب ته جوړ سوی د مونږ لپاره جوړ سوی، او کچیر په یو کم شي باندې بیرته دوباره ترمیم کیږي او خلفه کې خراب سوی یا مثلا دروازه خراب سوی دغه جوړول پلکشي باندې تر سره کیږي، بعد هغه ته توجه وسی که خپل مدیر نشي کولای چې د جامعې کومک راو غوړي، ځکه د جامعې کې ډیر د خلک خیرخوا خلک ستاسو هغه غوړي له خوندې سره کومک وکي. یوازې ضرورت دی ته یو د خوندې او د جامعې کومه شورا سره ګډ شول، په دې شوراګانو کې د موضوعاتو په اړه باندې خبري وسی او خلکو ته ویل چې په دې برخه کې موږ تاسو کومک ته ضرورت لرو.
یو خپل د خوندې